صاحب سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب تاسو ته خراغلاس وایو. په پیل کې کدار ته وای چې کله یو واقع کیږي او چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل دعوه را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزائی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسو څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاه سي، نو دا به زیربط ارګانونو ته اطلاع ورکي. یو دویم تحریک دی دعوا د جزی په وخت کې کیږي چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفي ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمي مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم آثار د جرم ده یا نشر، لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چېره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي، دغه ته مراحل څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتی ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوه پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي.
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي، لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي، یو سلو نونس ته شمیرې ته زنګ وي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده، دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوکې چې کومک، باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل زفین د پولیسو ته به څه کوي، خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسو وست، تاسو په انتقام کې دای سي اسراف وسی. به هغه کس د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کې دسې مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کوي او منتظر دیدی وسی چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دینه چې دی بیا کوي، که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کیږي جواب دی، دی مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي، یوه داوا رسمي داوا ځان ته نه پیلوي او خپل لاس په کار کیږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم، شاید په دغه قانون هغه سي چې د پلی به نه شي پرې، کیدای شي بیرته خوشې شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرین له لحاظه لکه کو د جزا نن سبا هغه ته انسوی دی دغه جزا دغه هغه جزاوی مکمل ته انسوی دی لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو یو قباحت دی یو جنحه ده یو جنایت دی دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخ سی در حالی که قانون خو تعذیرن
خبره داده سرب خانی سره چه اینی با افغانستان که داری فساد ده وای که زداغ کس چه ما تی ضرر را رسیده لیده زداغ حکمت تا حواله کما نه حکمت به بیر تا خوش شکلی
نه حکمت نخوشی کهی زگه چه کل جرم مشهود و کتابت و اغوراندی کیگی که فساد ده اداری بی درست با قانون که دی فساد اداری لخاطر دی خلگو آغا مبالغ چه کم مقدار حیف و میل سوی دی غی جزا هم ذکر ده او رد دی مبلغ هم ذکر ده پا قانون که نو پا دی اساس بانده مونگ که معدلی ارگانونو تا مراجعه وکو دلتا دی ایغ اکتساب یا لاسراولن چه کم عمل جرمی سوی خاصتن پا مالی اغی انداز که نو آل تا جرم مرتا معلوم ده کنه جرم دی یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همده کفایت کوي او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو چې دا ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي دلته کم ستونزه نسته ده باید مون مراجع قانونی مراجع ته عرسو چې قانونی مراجع دی قانون پر رڼا کې دی قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه یې حبس هم سته ورته او رد مال هم سته بکې که چېرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره ای
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر ویلې وکاسخه په دې منځ کې یو کس ل خپل داوا تیریږي په هغه صورت کې بیا څړول فیصله کیدلی شي
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه غوی باندې اقامه داوا وکړله پس بنا پر دلایل باندې چې ار نو دلایل چې هغه به د مجنی علیه په زام ګمان باندې مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف کې په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی او که چیرته یو متهم موجود وي تعدد د متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدی سي د هغه د عریضه او اقامه دعوا
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي
نه قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو و په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې ترغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي
ډېره مننه
تشکر
درنه اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه
زنه خاله نو کجیبه دی کوله
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي صحاب سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومني د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري
خلک په اکل کوم باورونه لري
کله چې خځه شوده په خوي پرزن چې ډیر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان مم دوی ګوته به مې په یو خلاص په ګوته یو په چپ لات د شاو د پوره مې اخستې دي
نن په همدې اکل خبرې کوو په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو بیا ارزښت روښانو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږیدلیو د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسی قدر من اردونکو فیروزه یو خکلی آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک ده آبی فیروزی پنوم هم پیشنی. تاریخ چیدون که وای چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که اومندل شوه. ده چه ده فیروزی تیگه دیر خیسته و نو ده مصر حاکمان و زانونو تا گوتمی او نور زیورات ورنه جور کرل. تر طول و لرغون گانه چه پا فیروزه خکلی شبه چلور غارکه بی چه ده مصر ده ملکه ده مجسمه پلاس که بی چه نومی همور بانده حق شوه بو. مصریان پا ده عقیده و چه شین رنگ ده جوندی پاته که دلون نخده. نوزه که اله فیروزه نه هم ده تزینه ولو او هم ده بیلا بیلو باورونه لپاره کارخسته. چله هم ده افغانستان پا گردون ده زینو نور و ملکون و خلق هم اما آغا پخانی باورون پالی او فیروزی تا ده شفا بخش تیگه پسترگه گوری لبل پلوه ده فیروزی لتیگه نه بیلا بیل زریف شیان لکه گوتمی، غارکی، غوگوالی، دستبند او دست نور جوریگی ده غور اوسیدون که رستم غیاسی وای چه دای ده فیروزی لگوتمی سر یو دول عادت شویده تلی پا گوته بی
ولازه ده هر واره چه کور تدزما ده ووز پا کور که رزکت دیر فیروزی گوته لرما صرف یو شوق ده و ده غوی پارا میان خستی ده او یو وقت زه چه لگزوان موم دوی گوته بیمه پا یو خیلاز پا گوته یو چپ لاد اما ده نو یو بس یو شوق ده نور کم خواست اغا مانا ده کل دلائی.